السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو حکومت له یوې چینایي کمپنۍ سره د امو سیند نفتي حوزې د نفتو د کیندنې تړون لاسلیک کړ. د طالبانو د قانون وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه تړون نن د قانونو د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور او د چین د سی پی ای آی سی کمپنۍ ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه پروژې په پلي کېدو سره به څو کاله وروسته افغانستان د تیلو د کیندنې له اړخه په ځان بسیا او شاوخوا 3000 کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. د امو سیند نفتي حوزه 4500 کیلومتره مساحت لري چې په دریو شمالي ولایتونو جوزجان، سرپل او فاریاب کې پراته ده. طالبانو کابل کې پر داعش وسلوالو د پرونیو عملیاتو جزئیات خبره کړي دي. د طالبانو د حکومت په یو خبر پاڼه کې راغلي چې تیر ورځ دوه ځایه په کابل او یو ځای د نیمروز په زرنج کې د داعش په ټنځای لمنځه وړی دی. دوی وایي دغه عملیاتو کې اته تنه داعش وسلوال وژل شوي او ونور نیول شوي دي. خبر پاڼه کې د داعش دغه ډله خطرناکه شبکه بلل شوي او ویل شوي چې دوی د چینایي اتباعو پر میلمستون، هوایي ډګر، پاکستان سفارت او ځینو نورو اهدافو بریدونو کې لاس درلود. د پاکستان په پنجاب کې د یو افغان تر وژل کېدو وروسته طالب چارواکو دا پیښه غندلې او له پاکستان یې غوښتي چې د پیښې په اړه پلټنه وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون تایید کړی چې د پنجاب د اوکاړې په سیمه کې یو افغان موټر چلوونکی د سفارت په خبره په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوی دی. د دغه افغان تبا د وژل کېدو د څرنګوالي او علت په اړه را جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو طالبانو ویلي چې هیواد ته د جسد د راوړلو لپاره یې تدابیر نیول شوي. ایران د فرانسې لخوا د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د کارتون چاپېدو ته د غبرګون په لومړیک قدم کې په تهران کې د فرانسې د سیړنو مرکز بند کړ. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن پنجشنبه په یو خبر پاڼه کې کړې ده. د فرانسې لانجمنې چارلي هبدو مجلې په تازه ګڼه کې لسګونه کارتونونه چاپ کړي چې خامنئي پکې مسخره کړی دی. دوی د خپل دې کار لامل د هغو ایرانیانو ملاتړ بللی دی چې د نظام په ضد اعتراضونه پیل کړي دي. او په جرمنی کې د نوي کال په شپه د خلکو بلواګانو او په برلین او څو نورو ښارونو کې د بیړنیو خدمتونو پر کارکونکو بریدونو جرمنان بوګنولې دي. اوس په ټول جرمنی کې د اورلوبو او اورغورځونکو پټاقیو د بندیز غوښتنې ډېرې شوې دي. د جرمنی چارواکو ویلي د نوي کال په شپه یوازې برلین کې یو څلوېښت پولیس افسران ټپیان شوي او په نورو ښارونو کې هم د اوروژنې په کارکونکو لسګونه بریدونه شوي. دا و خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې پر ښځو د کار د بندیز په اړه غونډه جوړوي.
د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بند دروازو تر شا د غونډه د متحده عربی اماراتو او جاپان هیوادونو په وړاندیز جوړیږي.
د غونډې اغیز او ګټې بچوي.
ملګری ملتونه دوی اجرایوي صلاحیت نه لري. دوی کار تر هغه حد پورې ده چې دوی یو پیشنهاد کوي.
په افغانستان کې لوستې ځوانان له بیکاری شکایت کوي. دا به هم واوري چې خوست کې قومي مخور له حکومت غواړي چې د قومونو یووالي ته کار وکړي.
کچیر قومی یوالی موجود نوی نه نظام چی شی کولی شی او نه هم خلق هغو خدمات تراس رسی پیدا کولی شی چه حکوم ده خلقو قانونی وصولی حق ده.
پا کندوز خار که موتر چلوون که ده پارکن له نشتونه شکایت لری.
موټر ځای نه لري دلته بچو کولاړي دلته ډیر مشکل ده. کله کله موټر وړي ته بیچاراونه.
دویم نیمایی مخکخو خزو پرگرام تا زانگره شوی هیله دا تر پایمو منتیال.
در دیشی بی
دا آزادی رادیو خبری تولگه.
خبری تولگی تا خراغ لی دا تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی رازو دا سر موضوع تا. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکی اونۍ د طالبانو له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د افغان میرمنو د کاربندیز د پریکړې په اړه غونډه کوي. د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي چې د بندو دروازو تر شا د دې غونډې وړاندیز د متحده عربی اماراتو او جاپان له لوري شوی. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو په تیره دسمبر میاشت کې په دولتي پنا دولتي کورنۍ او نړیوالو موسسو کې د خزینه کارکونکو په کار بندیز ولګو. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه ډول وغندل شوه او دغه راز په اعتراض کې یو شمېر موسسو په افغانستان کې خپل فعالیت هم وځنډاوه. تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لوري په نادولتي کورنۍ او نړیوالو موسسو کې د خزینه کارکونکو د کاربندیز د پریکړې پاړه په لوړه کچه د ملګرو ملتونو غونډه ټاکل شوی راتلونکي ونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې اړه ناسته وکړي. د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بندو دروازو تر شا د غونډه د متحده عربی اماراتو او جاپان هیوادونو په وړاندیز جوړیږي. په دې حال کې په بهرنۍ او سیاسي چارو کې د نړیوالو همکاریو وزیري او په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لانا نصیبی په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي په داسې حال کې چې د افغانستان دوه پدریم وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او شپږ میلیونه خلک لوګي سره مخ دي، د طالبانو دا پریکړه به د بشري مرستو درسولو په وړاندې لا ډیر خنډونه رامنځته کړي. نوموړي ویلي چې د طالبانو دا پریکړه خزي ماشومان لویان او د بشري مرستو اړمن کسان لا نور زپی. هغه لانا ټینګار کړی چې د طالبانو لوري ل لومړنۍ او لوړو زده کړو د نجونو او خزو به برخې کول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا شپږویش پنځلس ګڼه پریکړه لیک نقضوي او له شک پرته د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خرابوي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر په 23مه په نادولتي کورنۍ او نړیوالو موسسو کې د خزینه کارکونکو په کار بندیز ولګو. د طالبانو د پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو ان تر دې چې په خبرګون کې یو شمیر نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپلې چارې وزنډولې. د ملګرو ملتونو په ګډون غنو نړیوالو مرسته رسونکو بنسټونو ویلي د طالبانو د پریکړه په افغانستان کې د بشري چارو په بهیر سم لاسي اغیز لري. ملګرو ملتونو غواخ کړي که دغه بنسټ همکارې موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي نو دوی ته به ستونزمنوي چې د دې هیواد ټولو برخو ته بشري مرستې ورسوي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو له پیل راهیسې په افغان میرمنو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو په لومړنیو زده کړو بندیز، د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل، په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز، ورزشي او تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته د میرمنو د ورتګ مخنیوي، له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفر بندیز او د غشان د حجاب اجباري کول هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان میرمنو لګولې دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکو نه د بندو دروازو تر شا د خزو د کار په اړه د طالبانو پر روستۍ پریکړه بحث کوي، خو آیا دغه بحثونه ګټور دي او اغیز به ولري؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس په همدې اړه خزینه فعاله ملیحا نوري پوښتلې ده او دا مرکه سره اورو.
که ایتاسو پام وی دا کله چې د انجنو په مکاتبو باندې بندیزونه ولګیده، دوی یعنی شای یو جلسه ونیول چې د هغه پاساس دوی هغه خپل درشت خاتونه توضیح ورکړل چې تاسو باید مکاتب خوشی کوي او قدمونه که دغه کومکونه چې کوم مکاتب ته کېږي د یونیسف له طریقه دا به بندیږي، خو هغه وخت هم دې کوم نتیجه ورنه کړه. دا په دې معنا ده چې ملګری ملتونه دوی اجرایوي صلاحیت نه لري. دوی کار تر هغه حد پورې ده چې دوی یو پیشنهاد کوي او خپل هغه نظریه یا لیدلوری د دې تصمیم په وړاندې کوي، خو اجرایوي صلاحیت نه لري.
اخلي ملهي ستاسو په باور ستاسو معلومات څخه کوم مشخص موارد به بحث وشي؟ آیا فکر کوئ لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړه اغیز به زیات وي ستاسو په نظر؟
ګورئ، نن سبا د افغانستان خپل مسله عملتا ډیر ټوټ بحثي د ښځو د تحصیل مسله ده، او بیا 15 دسمبر باندې دوی دا پریکړه وکړه چې ځکه افغان ښځې په بهرنۍ اورګنایزیشنونو کې دوی کار نشي ترسره کولای. نور خامخا ایده عمله پوره بس به په همدغې عربۍ او دا خپل ایدوی اغلاس ډیر اغکی لکه لنډۍ افغانستان نه او دوی هغه کومکونه چې باید وکړي هغه دوی نسی تر سره کولای. او اغیز ز فکرونه کومه اغیز بیرته که دوی یو جدي تصمیم ونیسي او هغه زړه وکړي چې ذاتی د عمل تخپل عکس العمل وروکي یا خپل دریز وروکي ای هغه بدای چې دوی خپل فعالیت پر افغانستان کې باندې او دا خپل بیر تاییدې تاثیر پر افغانانو دا
اغلی ملهی په داسې حال کې چې ویل کیږي یا یو شمېر راپورونه چې خبره شوې دي شاوخوا شپږ میلیون افغانان له سخت او لږ سره مخ دي په افغانستان کې. که طالبان خپل دغه پریکړه وانه خلی او د نړیوالو فشار هم څه پایله ورنکړي نور څه ناوړه عواقب به ولري دغه پریکړه په افغانانو باندې؟
دقیقا څنګه چې ما وویل چې دا د ناروې د شورا رئیس وویل چې دا یوازې نه شپږ میلیون افغانان بلکې په میلیون هاو افغانان ته تحصیل لاندې وړي، ځکه چې هغه ښځې چې کار کوي هغوی خو زه خپل کورو ته د رزق یا وسیله ده، خو تر دې څنګ دا ښځې ایدې باعث کیږي چې دوی هغه اړین مرستې چې دي هغه افغانانو ته ورسوي. نو کله چې دوی دا ښځې په دې ارګنایزیشنونو کې نه یا کوسو ګورئ پنځه ارګنایزیشنونه همدا وس بند سه او دا خپله یو هغه ښځې چې کار کوي د هغوی هغه د روزي لاره بندوي او بل هغه ښځې چې د دوی له کاره مستفید کیږي یا هغه فامیلونه هغه افغان فامیلونه چې سرپرست یا بل څوک نه لري او تر دغې هغې نه دوی مستفید کیږي هغوی هم دې نه بې برخې کیږي.
د خزو د حقونو فعال ملیحا نوری و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
آزادۍ رادیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب آزادۍ رادیو په 2000 2140 2018 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
یو شمیر ځوانان چې لوړ زده کړې لري په افغانستان کې له بیکاری شکایت کوي. دوی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته خپل دندې له لاسه ورکړې او له مادي پلوه د خپلو کورنیو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. دا چې دغه ځوانان نورې کومې ستونزې ګالي زموږ همکارې ورسره خبرې کړې د سنا کاکړ په راپور کې په دې اړه جزئیات اورو.
هر ارگانی که رفتم، هر جایی که رفتم، برام کسی وظیفه نداد.
تابش ایوبی ده، د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي څخه فارغ شوی. نوموړی وایي د طالبانو تر واکمنۍ وروسته له دندې ګوښه شوی چې له امله یې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی دی. ښاغلی ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې له سختو شرایطو سره مخ دی.
از وختي کې ګروه طالبان
ورغله، له هغه وخته چې د طالبانو ډله کابل ته راغله، زما د مور دنده ترې واخیستل شوه، د خور دنده مې ترې واخیستل شوه او آن له ما څخه یې دنده واخیسته. د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن یم. 14 کاله مې زده کړه وکړه او په پای کې ټول هیڅ شول. په افغانستان کې ژوند ډېر ستونزمن شوی دی.
خیال محمد بیا د پلازمینې کابل بل اوسیدونکی دی. نوموړی د کمپیوټر ساینس له پوهنځي فارغ شوی دی. دی وایي چې بیکاره دی او هره ورځ په کار او وظیفې پسې ګرځي. خیال محمد وایي
در جستجوی کار هستن ولی فعلا در
افغانستان ځوانان د کار په لټه کې دي خو کار درک نه لري. ټول یې زده کړې کړي او د لیسانس او ماسترۍ سندونه لري خو ټول بیکاره دي. دوی خپل ورځنی لګښتونه نشي پوره کولای.
محمد ولی چرخی بیا د لوګر ولایت اوسیدونکی دی چې له ادارې او منیجمنت پوهنځي څخه فارغ شوی دی. نوموړی چې دا مهال بیکاره دی د کار نشټوالی د افغانستان د لوستو ځوانانو عمده ستونزه ګڼي. محمد ولی وایي چې پخوا یې په یوې دولتي اداره کې کار کاوه خو د طالبانو له راتګ وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او اوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
زمینه کار بر هیچ جوان مثلا
ځوانانو ته کار زمینه برابر نه ده. زما وضعیت هم پخوا ښه و خو اوس هیڅ ښه وضعیت نه لرو. په ټولیزه توګه اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی. دا داسې حالت دی چې موږ یې هیڅ تصور نه درلود.
ما هیڅ وخت تصور یې روزنه داشتیم.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیع الله مجاهد نظر هم وپوښت خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي مخکې ویلي وو چې د پخوانی حکومت ټول ځوان کډرونه اوس هم د طالبانو په حکومت کې کار کوي. د 2022 کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته 500,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. افغان ځوانان وایي که لوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه شي، دغه ټول ځوانان باید له هېواده وتلو ته اړ شي. ډېری ځوانان په دې وروستیو کې په قانوني او غیر قانوني توګه ګاونډیو هېوادونو او ځینې اروپایي هېوادونو ته کډه شوي دي. دغه ځوانان بېروزګاري، د اقتصادي کړکیچ اوج او د نویو محدودیتونو زیاتوالی له هېواده د وتلو اصلي لاملونه ګڼي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
ورزو. کونړ ته د کونړ په شلتن ولسوالۍ کې اوسیدونکي وایي په تیرو دوه لسیزو کې جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو ګڼ کورونه ورته ړنګ کړي او اوس یې د ژوند ډېرې اسانتیاوې ترې اخیستې. دا چې دا خلک نورې کومې ستونزې ګالي، زموږ خبریال ورغلی او د زړه خولې ورسره کړي.
شلتن ولسوالۍ چې د مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده، پخوا د شیګل ولسوالۍ برخه وه، خو په 1981 لمریز کال کې له شیګل جلا او بېله ولسوالۍ شوه چې ورسره د کونړ د ولسوالیو شمیر 1500 ته پورته شو. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي به په تیرو 20 کالو کې جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو له امله یې کورونه ړنګ شوي، په سلګونو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي او په نورو ځایونو کې له سختو کړاوونو سره مخ دي. د شلتن ولسوالۍ د چوګام کلي اوسیدونکی محمد ایوب:
ټوکونه ډېر زیات راتله او د هغې په وجه باندې هر کلي نه خلک را کډه شوي دي. د شلتن په کلو کې اوسېږي، په ساګي کې اوسېږي، په جلال آباد کې اوسېږي، نو هغې په پردو کورونو کې اوسېږي، څوک په کرایه اوسېږي، څوک هسې اوسېږي، غربت سره مخامخ دي، په غربت خپل ژوند تېروي. ته کارونه هم دلته نشته، تر نو ظاهب شته، نه دسې نور کارونه غریبي شته دی چې څوک یې وکړي. ډېرو خلکو کورونه هم ران شوي وي، جړ شوي دي، بیا د توان هم نه لري چې دا کورونه جوړ کړي، نو غریبانان بس په غریبۍ او په غربت کې خپل ژوند تېروي.
د همدې ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجي احمد جان راته وویل پاکستانی او توپچی بریدونو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې، څاروي وژل شوي، کورونه ړنګ شوي او کرهڼیزې ځمکې له کښته وتلې دي.
تېر نظام وخت کې د پاکستاني مرمو د لاسه زمونږ د شلتن د ولسوالۍ ډېر ولسونه کډه شولو چې نامنی وه، خلکو کورونه خراب شولو، د خلکو کرهڼیزې ځمکې خرابې شولې، د خلکو مالونه غواګانې بزې خرابې شولې، هغې کې د خلکو تاوانونه وشولو. د شلتن د ولسوالۍ خلک په مرکز کونړ کې او په نورو سیمو کې کډه شوي دي او هلته اوسېږي.
د دوی په وینا چې د کومو کسانو کورونه ړنګ شوي او ځمکې شاړي شوي، بیرته یې د آبادولو وس نه لري، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي، څو بیرته بې کوره شوې کورنۍ خپله سیمه آباده کړي. بیا هم محمد ایوب:
کورونه چې ورته دولت جوړ کړي، نو دا به یوه ښه کار وکړي، همدا خلک به بېرته سیمو ته ستانه شي، خپله سیمه به هم آباده کړي او هلته به اقتصادي ستونزې هم له دې هوارې شي، ځکه زمونږ سیمه چې کومه نه ده ډېره زیاته حاصلخیزه ځمکه ده او ډېر ښه ځنګلونه او غرونه لري، په مالدارۍ باندې شروع وکړي، خپل زراعت کې به کار وکړي.
په کونړ کې حکومتي مسؤلین هم مني چې شلتن ولسوالۍ په تیرو جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو کې ډېره ځپل شوې او دوی کوښښ کوي چې د مرستندوی ادارو په همکارۍ ورته د سرپناه او نورې اسانتیاوې چمتو کړي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
په علاقو کې لګېدل، نو د هغې کورونه او علاقه ډېره زیانمنه شوې ده او بیا اکثره خلک بې ځایه شوي دي، نو د هغې مرستو ته ضرورت دی. د څښاک اوبه هم دغه خلک ډېرې کمې لري، ځکه رواني اوبه دغه علاقه کې ډېرې کمې دي، نو په دغه باره کې موږ هم د دغه مرستندوی ادارو نه او خاص کر د موسساتو نه غواړو چې د خلکو علاقې ته او د دغې ولس مشکلاتو ته توجه وکړي.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې د مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه او د کونړ سیند کیڼه اړخ ته پرته ده، جنګ او د پاکستاني ځواکونو بریدونو زیاته زیانمنه کړې او خلک د ژوند له ډېرو لومړنۍ وسانتیاو بې برخې دي.
له کونړه ورزو غزنی ته، له غزنی کندهار ته د 240 کیلو ولټه برېښنا د مزو د غزولو چارې بیا پیلېږي. تفصیل په دې راپور کې.
د یادې پروژې د پرانستې په وخت د غزنی ولایت برېښنا شرکت رئیس تاریس سلاودین توکلی لرسنیو سره په خبرو کې وویل ل غزنی تر کندهار د 200 شل کیلو ولټ برېښنا د موزو او پایو کارنه شاوخوا 15 سلنه مخته تللی او پات نور به ل دی ورسته بشپړ سي. د نوموړي په خبره د غزنی په اړه وندو کې یوازې د 100 شل پایو پات کارنه چې د ځمکو استملاک ګاډستر او داسې نور ستونزو له امله ځنډېدلی وو یو ځل بیا پیلېږي. ښاغلی توکلی وایي هغه سیمې چې ستنې پکې درول کېږي له غزنی تر زابله هیلو ټرست او بیا له زابله تر کندهاره به یې ډی آر سي موسسې د شاوخوا یوې میاشتې په اوږدو کې له ماینونو پاکې کړي.
پیکو ته درسه دو په چارو کې دولت وزارت تر چتر لاندې د ماینونو تاثیر او انسجام ریاست غواړي چې دغه د پایو لپاره د برېښنا شرکت سره همکاري وکړي او دغه پای چې کوم ځای کې پاتې دي کارونه نه تکلیف دي مخکې د چې برېښنا شرکت هلته کار شروع کړي زموږ د ماین پاکۍ ریاست د ماین پاکۍ د موسساتو په همکاري باندې هغوی ته مخکې هغه ساحه چکړي تر څو پورې چې موږ د کومې حادثې سره مخ نه شو په جریان د کار کې.
که څه هم توکلی له غزنی تر کندهار د برېښنا د لیږد لګښت او د پروژې د بشپړېدو د وخت په اړه څهونه ویل خو وایي دغه چارې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا د حکم پر اساس پیل کیږي. دوی وایي مخکې د یادې پروژې کارنه د یو هندي شرکت کې سیل لوري مخته وړل کېدل چې مالی ملاتړ یې د یو ای سی آی ډي له لوري ورکول کېده خو اوس یې له مالی ملاتړ څخه لاس اخیستی او اوسنی لګښت په د افغانستان برېښنا شرکت لا بودیجې څخه ورکول کېږي. یاد دی وی چې د دغه وارداتي برېښنا موزي له ازبکستان هیواد څخه غزنی ولایت تر مرکز پورې غزیدلی چې له غزنی وروسته به دغه زابل بیا کندهار او له هغه وروسته د بلوچستان ایالت مرکز کوټه ته پسې وغزیږي. د طالبانو حکومت دغه اقدام د ازادۍ رادیو له هغه راپور وروسته کوي چې د سیمې خلکو پکې غوښتنه کړې و چې تر کندهار د برېښنا دغه پروژه تکمیل سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې لمړی راځو دي چې په کندوز ښار کې خلک شکایت کوي چې د موټرو لپاره کافی پارکینګونه نشته. تفصیل په دې راپور کې اورو.
زیات شمیر کندوزیان په ښار کې د پارکینګ نشټوالي له امله شکایت کوي. دلته د کندوز ښار مرکزی چوک څیرمه د سړک یوې غاړې ته هغو کسانو خپل موټر درولې چې په رستورانتونو کې ډوډۍ خوري، خو د سړک بلې غاړې ته بیا لاینی موټر ولاړ دی چې له ښار څخه ولسوالیو او نورو ولایتونو ته تګ راتګ کوي او له امله د ښار په عمومي واټونو کې د تلونکو موټرو تګ راتګ یې ستونزمن کړی دی. د کندوز ښار یو اوسیدونکی محمد قاسم په دې تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
د موټرو د ودرېدو ډېره ستونزه ده. موټر ځای نه لري دلته. د دولت نه دا هیله کوو موټر ته ښه مناسب ځای نه پارکینونه جوړ کړي چې خلک موټر خپل ودرای. دلته په چوک ولاړی دلته ډېر مشکل دی. کله کله موټر وړي ته بیچارهونه.
د دوی په وینا کې څوک په ښار کې د سړک تر غاړې موټر ودروي نو د ترافیک لخوا له زر نیولې تر 2000 افغانۍ پورې جریمه کیږي. د یاد ولایت یو بل وستونکی نقیب الله وایي
پارکینګ ضرورت لرو مونږ پارکینګ نه لرو. دلته چوک سر بیروبار ډېر زیات وي. دلته بغالو کې مونږ موټر درو شاغه کاس راځي مونږ موټر جګی ځای نشته. مونږ ته دغه مشکلات مونږ لرو. مهم شای پارکینګ دو.
د نوموړي ولایت یو بل وسیدونکی محمد داوود عرب زاده وایي اړوند چارواکي باید لومړی د پارکینګ بدیل ځای پیدا کړي او بیا د خلک منع کړي چې د سړک تر غاړې خپل وسایط ونه دروي.
پارکینګ خو مونږ نه داریم. پارکینګ دیگه مونږ نه دیدیم.
په ښار کې نه دولتي پارکینګ ستا او نه هم شخصي پارکینګ او دې مسلې خلک لستونزو سره مخ کړي دي. ک موټر د سړک تر غاړي درو د ترافیکو منسوبین موټر وړي او بیا له وسو نیول تر ظرف قانوني پورې جریمه اخلي او بیرته موټر خوشی کوي. دولت باید پارکینګونه جوړ کړي چې خلک هر تخپل وسایت ودروي.
50 کلن نور محمد چې له 13 کال راځي چې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ پر لارې موټر چلوي هغه هم لورته ستونزې شکایت کوي.
اگر استاد کده کوم ځای بروم کوم می وردرم.
په ښار کې پارکینګ نشته دی. د سړک تر غاړي ترافیک موږ نه پریږدي چې موټر ودرو نو چیرته ودرو. دولت باید لمړی د پارکینګ بدیل ځای پیدا کړي او بیا خلکو ته خبرداري ورکړي چې نور د سړک تر غاړي موټر پارک نه کړي.
د کندوز ښاروال مولوی ګل محمد الیاس هم د خلکو ستونزې مني او وایي په دې لټه کې دی چې د وسایطو د درولو لپاره ځای جوړ کړي.
څلورو عمومي بندرونو کې داسې یوه ساحه د ښاروالۍ مربوط نشته ده چې هغه موږ د پارکینګ لپاره تخصیص کړو او هلته خلک خپلې موټرې ودروي. خپل کوشش جاری ساتو که چېرته ښاروالۍ وکولی شي ځینې ځمکې استملاک کړي او هغه بیا د پارکینګ لپاره ځانګړي کړي.
د یو شمیر کندوزیانو په خبره د پخواني نظام چارواکو د ښار دننه څلور حلقوي سړکونه یې د پارکینګ لپاره ځانګړي کړي وو او هلته به خلکو خپل وسایط درول. خو اوس د طالبانو سیمهییزو چارواکو په هماغه ځانګړو شوو واټونو کې غرفې ایښي دي او خلکو ته یې په کرایه ورکړي او له امله یې د ښار نظم ګډوډ شوی دی.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
په خوست کې قومي مخاور له چارواکو غواړي چې د قومونو یووالي او هغوی سره د همغږۍ برخې ته پاملرنه ډیره کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور.
د خوست قومي مشران غوښتنه کوي چې چارواکي د قومونو د یووالي او پیاوړتیا لپاره کار وکړي. دوی زیاتوي قومونه د نظامونو په جوړولو کې ارزښتناکه ونډه لري او نظامونه هغه وخت پایښت مومي چې خپلې چارې قومونه او مشرانو سره په همغږۍ کې ترسره کړي. خوستوال مشران غواړي چې په سیمه ییزو او ملي تصمیم نیونو کې د هم د قومي مخاور ونډو ته پام کیږي او له چارواکو سره د نظرونو او مشورو د شریکولو چارې دې ورته اسانه شي. دوی یاد سرګندونې په خوست کې د ځایي چارواکو په ګډون د یوې ولسي غونډې په څنډه کې آزاد راډیو ته وکړې. قومي مشر توریالی منګل وویل
همدغه قومونه دي چې د خوست یووالی ساتلی دی، د خوست نه دفاع کړې ده او د خوست ټولې ستونزې د همدغو جرګو او مرکو د قومي یووالي نه په نتیجه کې ترسره شوې دي. که چیرې قومي یووالی موجود نه وي نه نظام چې شی کولی شي او نه هم خلک د هغو خدماتو نه ته لاسرسی پیدا کولی شي چې حکم د خلکو قانوني وصولي حق دی.
یو بل قومي مشر رحیم ګل بابکر خلوی قومونه د نظامونو په جوړولو کې ډیر مهم دي او په دې اړه خپل اغزبنتوب د تاریخ په اوږدو کې ثابت کړای دی.
نظامونه د کومو د لاسه جوړیږي او ارزښت لري کومونه کوي شي چې داغه نظامونه ړنګ کړي. کومونه داغه په خوانای تاریخ لري یای چې توی تیریږي او کاڼي پاتې کیږي کومونه په همدې ځای پاتې دي. نو د حکومتونو مدا غوښتنه ده چې د قومونو سره په اتفاق او اتحاد په یووالي کې کار وکړي ځکه د وطن په یووالي جوړیږي په اتفاق جوړیږي په اتحاد جوړیږي.
قومي مشران وایي چارواکي د ورته داسې زمینی برابرې کړي چې دوی هر وخت په اسانۍ خپلې سلام مشورې ورسره شریکې کړي. قومي مشر سمین خان زدران وویل
امارت کولای شي د لپاره دروازه خلاصې کړي او قومونه سپورټ کړي قومونه تقویه کړي پیښو کنه قومونه د لپاره داسې زمینه برابره کړي چې د ارمشا خپل نظر د خپل مشرانو سره تاییدولی شي او مستقیم یې نه شي.
د خوست قومي مشران غوښتنه کوي چې چارواکي د پټولو سیمه ایزو او ملي تصمیم نیونو کې ولس او قومي مخابرو ته ونډه ورکړي.
صدیق الله نازیم د خوست ولایت د اسماعیل خیل مندوزی قومي مشر وایي دولت نه غوښتنه ده چې هغه تصمیم چې په ولایت په سطح یا مرکز په سطح نیولی کېږي په هغه تصمیمونو کې قومي مشران باید شرکت وکړي ځکه چې دغه قومي ولس ته دغه خال دي. کله چې ولس نه وي دولت هیڅکله مخته نه شي تلای. دولت نه مې غوښتنه ده څومره تصمیمونه چې نسی پاکې قومي مشران باید شرکت وکړي ولته ګډون وکړي.
د یادونه وړ ده په خوست کې تر دېرشو پورې لویه وړه قومونه اوسیږي چې د پخوا په شان قومي څلې نرخونه او رواجونه پکې دود دي او د ولس په منځ کې ډېری ستونزې د همدې دودونو په رڼا کې حلیږي. په اوس وخت کې هم چارواکي تر ډېره د خلکو په منځ کې حقوقي دعوې او لانجې قومي جرګو مرکو او مصلحینو ته سپاري او د هغوی پرېکړې بیا چارواکي تاییدوي او د دعوې په اړخونو د اجرا وړ ګرځي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورور دغه د پاسپورت په اړه کې یو غنی ستونزې لري. خلک دلته مریضان دي تجاران دي نور خلک دي ته باور وکا داس خلک چې پیسې لري هغه په $1,300 $2,000 $2,500 $3,000 پاسپورت اخلي او کوم خلک چې غریب دي یا د کار لپاره دي یا مریضان دي هغه بنو کې دلته مړکیږي مړ دي شي او که د کار لپاره دي نو څه وکا خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل کې شو ورته کار لپاره دي. نو دغه د پاسپورت کوي هغه ما خوړل شي دا پیغام د مختمسدونو ورسیږي یا تاسو یو راپورټ په جوړ کړي دا ډیره ښه خبره وي او ډیر نیک کار به وشي. مننه.
زمان محمد حبیب دی د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ څخه. دغه سی خبره ده چې ملک خه حالات ډیر په دغه سره دي، نو هغه څوک چې وظیفه لري او دغه د معاشري نور غړي چې وظیفه نه لري، نو خامخا د هغې په روزګار، د دوکاندار په کار باندې، ډاکټر په کار باندې خامخا اثرات پرېوځي. نو که کم خلک وظیفې لري هم هغوی ته هم دغه مشکلات دي چې بس ناستې تش، زه خپل یو ډاکټر یم او بس خلکو اقتصادي مشکلات لري چې راشي د پیسو کمی ورسره، پیسې ورسره نه، نو نشي کولی چې هغه خپل درمل ځان ته واخلي، یا د اکثر همداسې په خپل سرې درمل اخلي او نقصې وس چا نه رسیږي. مننه.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو، ما هیله غوښتنه دغه د طالبانو څخه چې مکتبونه یې لکي او دغه د مدرسو کارکونکي مې لکي، ورځ په ورځ تنګسیه راولي په ملک سره، او بل مالیات ډېر اخلي. یو پر پنځه یې د زاړه حکومت څخه اضافه کړي دي پر موږ باندې، داسې ګرانۍ دي ټول دی راویستلې سره. زما هیله او خواهش دا دی چې دغه کارو سه لاس واخلي او عدالت وچلو. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، له همدې سره ورسیدو د خبرونې دویمه نیمایي برخه ته. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې درته د مخکښو ښځو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د طالبانو حکومت له یوه چینایي کمپنۍ سره د امو سیند نفتي حوزې د نفتو د کیندنې تړون لاسلیک کړ. د طالبانو د قانون وزارت ته یو خبر پانه کې ویلي چې دغه تړون نن د قانونو د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور او د چین د سی پی ای آی سی کمپنۍ ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. خبر پانه کې راغلي چې د دغه پروژې په پلي کېدو سره به څو کاله وروسته افغانستان د تیلو د کیندنې له اړخه په ځان بسیا او شاوخوا 3000 کسانو ته به په دې برخه کې کار برابر شي. طالبانو کابل کې پر داعش وسلوالو د پرونیو عملیاتو جزئیات خبره کړي دي. د طالبانو د حکومت په یو خبر پانه کې ویل شوی چې پرون دوه ځایه په کابل او یو ځای د نیمروز په زرنج کې د داعش پټنځایونه له منځه وړل شوي دي. دوی وایي چې دغه عملیاتو کې ټول ټال 8 تنه داعش وسلوال وژل شوي او نور نیول شوي دي. د پاکستان په پنجاب کې د یو افغان تر وژل کېدو وروسته طالب چارواکو دا پیښه غندلې او له پاکستان نه یې غوښتي چې د پیښې په اړه پلټنه وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون تایید کړی چې د پنجاب د اوکاړي په سیمه کې یو افغان موټر چلوونکی د سفارت په خبره په ډېرې بیرحمۍ سره وژل شوی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس راپور ورکړی چې د وژل شوی افغان د جسد د انتقال لپاره هڅې شوي او په اسلام آباد کې افغان سفارت لازمي همکاري کوي. د دغه افغان ته بعد وژل کېدو د څرنګوالي او علت په اړه لا جزئیات نه دي په ډاګه شوي. او ایران د فرانسې له خوا د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د کارتون چاپېدو ته د خبرګون په لومړی قدم کې په تهران کې د فرانسې د څېړنو مرکز بند کړ. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه په یو خبر پانه کې کړې ده. د فرانسې لانجمنې چارلي هبدو مجلې په تازه غنه کې لزګونه کارتونونه چاپ کړي چې خامنهي یې پکې مسخره کړی دی.
مخکخی خزی
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکشه شد ته شرغ لاس زملالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چاره مرحمت صاپای پر مخړی. د ملګرو ملتونو سازمان د شوزو څنګه وایي په غیر دولتي موسسو کې د نجونو او شوزو پر کار د طالبانو له بندیز وروسته د هر درو هغو موسسو چې مشري شزه کوي یوي اړسوي چې او یا فیصد خپل فعالیتونه ودروي، یو دیرش فیصد نور بیا خپل چاره بیخي پر ټپه درولې دي. دی ادارې تازه د خپلې وی سروې پایله پر خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ده او لیکلي دي چې د 101.5 هغو موسسو له مشرانو سره یې تر خبرو وروسته دا نتیجه ترلاسه کړې چې ښځې یې مشري کوي او یا هم ټول تمرکز یې پر ښځو دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي په ټوله کې د سروې سویو 101.5 موسسو 80% چارې یا درېدلې او یا هم په ډېر جزوي شکل فعالیت کوي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې د هغو غیر دولتي موسسو بندېدل چې ښځې مشرانې دي پر عادي افغانانو او د ښځو پر اقتصاد څومره اغیز کولای سي. د خبرو لپاره نفیسه دانش د شوزو د حقونو فعاله او همیره اکاخیله د افغان خویندو او میندو اتحاد له مشرانو یوه را سره ګډون کوي. دوی ته شرغ لاست وایم. دواړې د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سوي دي. اغلی اکاخیلې، زه به ستاسو څخه لومړۍ پوښتنه وکړم، دا شمیرې چې تاسو واورېدې ستاسو په نظر څومره ټکان ورکوونکي دي؟
سلامونه تاسو ته وقدرمنو ګرانو هیوادوالو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ستونزو سره سره دا یو بل جدي اخطار یا یو ډیره جدي موضوع ده چې هغه مؤسسات چې مشري زمونږ خویندو کوله او خپلو چارو کې بریالۍ او پرمختګ درلوده، بریالۍ وي، دا په ټپه درېدلي چې دا ډېر زیات منفي تاثیر لري، هم د هیواد په اقتصاد او هم هغه کورنیو کې چې خویندې په مؤسساتو کې یا په لوړو پوستونو کې کار کوي، د خپلو کورنیو باندې هم د اقتصاد له وجې منفي تاثیر لري. نو د ما نظر دا ده چې ستونزې ورځ تر بلې ډېریږي او د اوسني نظام نه مغوښتنه ده چې لطفا په خپل پریکړه کې، په خپل تصمیم کې تغییر راولي، بدلون راولي، ځکه د دې عواقب موږ ډېر خراب وینو. سره دې چې ستونزې ډېرې زیاتې دي، تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې نه تنها ښځې له دندو ګوښه شوي، بلکې نارینه هم له دندو ګوښه شوي او ټولې کورنۍ اقتصادي ستونزې لري، مشکلات لري، ځکه په هغه کورنۍ کې چې د کورنۍ غړي کې نارینه وي یا ښځینه وي چې دندو ته ځي، وظایف اجرا کوي، حتما په مقابل کې یو فیصدي معاش اخلي، چې نن دغه معاش نه ښځینه لري او نه نارینه لري، چې وضعیت مخ په خرابۍ ده او د ما په نظر دا ډېره ویرونکي او د خوشنۍ وړ ده.
مننه. اوس هم اوریدونکو موږ ته یوې اوریدونکي زنګ راوهلې دي مخکې تر دې چې موږ د نفیسه دانش صاحب سره خبرې پیل کړو، د دوی نظر به راواخلو. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
بله، السلام علیکم. د کندهار ولایت سمې تماس نیولې دي. زما هم غوښتل چې داسې خبرونه یو زنګ زما یو څه خبرې درته وکړم. اول خو د کندهار شته ټول یعنی په ایجاب کې راوځي او بلکې په دغه مستاتي کې چې دا شزي کار کوي، امان ته باور وکړه. اول زما خپل ورونه په تیر نظام کې کار کوي، هغه اوس اجازه نور کوي چې دوی په دغه نظام کې کار وکړي، نه د طالبان ورته وایي وایي تاسو په تیر نظام کې کار کړی، تاسو اوس وظیفه نه سي اجرا کولی، په محکمه او څارنوالۍ کې کار کوي. اوس تیر زما تقریبا د کور 15 تنه غړي دی، وا ما په مسته کې کار ونیوي چې د خپل گزاره په وکړو، اوس هغه پر موږ هم بندي کړل او بلکې چې د حجاب دا وایي موږ یو ورې حجاب کوو، بیا چادرې پر سر کوو، دوه حجابونه موږ کوو چې وځو. اما په مستاده کې چې موږ ځپې اجرا کوو، موږ سره کپل را سره دی مارم، موږ سره ورور یې خامخا ورور را سره ای. نو زه د دې څخه دا هیله کوم چې دا مستاد بیرته شروع سي، یعنی موږ حتی ښځې هر ګړی مکتب پر باندې سو، پونتون پر باندې سو، موسسه پر باندې سو، بل کار پر باندې سو. نو دا هره ثانیه د ښځې وژنه ده، وا نو دا څه جنګ یې دوم ټول ښځې سره ودرې، یو ځل ټول ضربه کې بالا بده شو سدي اخلاص وا ما ته نړیوال دغه او د امریکا د خلکو څخه مې دا هیله ده چې پر دې باندې دې اقدام وکړي. موږ مظاهره کوو که په ورلاکه په مظاهره کې وکړو، یا به بنجانې یا به زموږ د فامیل غړي بیا یې پر سر ټکر کوي، ولکه دوم سړی جواب لا وایي چې څوک دی او څوک نه دی. بیا موږ خپل مات شخصا زه په یو مستقیم کار کوي، وسم په دغه مستقیم ورغلې نه یم. زما سره ورور سره دی د کندهار د ښار د ټوله کپل لري، خام خا کپلستا به مرما یا خام خا ور سره یا خام خا خوند ور سره. نو دا څه معنا لري؟ زه زبیب الله مجاهد هم دی وای وای مثلا تس بی جابر وزي تراس خو یو ری ارزه بیا وک بیا و دا خبره وک شذ حق نه لري. خو زمرد نار نو چې غوشت لاغه د ستسته سو ور درغله ول مش په دا غتیر دولت کې مش په نظام کې چو کمپیوټر کاران ونه نمش تر وسه چاته د غور کړی دی، نو مسوک وزن زندي کړی دی، نو پر چا باندې کای تر استلې دی، نو مجرم کړی دی، نو توپک پلاس کې خړ، نو توپنچا ته چې مشته کار نه کوي، نو مشه ته مجبور ته چې په مستقی کار کوي. بیا مش خو درس ویلې دی، مش درس ویلې دی، چې ته پر مش شل کال درس ویلې د دې ته پر مولې چې په کور کې کښینو، کله دې ته پر مولې دی چې راولاش یو شی یو لاس ته راوړن راوړو، یو لاس خپل د ولست لپاره یو کار وکړي، یو خدمت وکړي، دغه په مقابل کې هغه مشته ماشو پیسې راکې، دې مشته وایي شته په بل لارم پیسې پیدا کړي، موږ په کوم لارم پیدا کړو؟
موږ په مارام لرو، موږ په حجاب کې رو، د خدای روی دی، د قرآن روی دی، یا چې خدای پر تاسو باندې چپاکی، یا چې خدای پر موږ باندې چپاکی.
ډیر مننه ستاسې تبصره مو واخیسته. اوریدونکو، تاسو د یوې ازادي راډیو د یوې اوریدونکي ږغ واورېدئ چې د کندهار ولایت څخه موږ تر زنګ وهلی وو. اغلی دانش، زه به ستاسې څخه پوښتنه وکړم. تاسې زموږ د دغې اوریدونکي خبرې هم واورېدلې. دوی یادونه وکړه چې دوی دوه ډوله حجاب کوي. یو حجاب یې پر سر باندې کړی وي، بیا یې بل سربیر ور باندې شنه چادري کوي. ستاسو په نظر چې دغه حجاب نه دی، نو بل څه ډول حجاب باید ښځې وکړي چې طالبان یې کار ته پرېږدي؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو د راډیو اوریدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته هیله ده چې روغ جوړ واوسیږئ. او مننه له خورکۍ نه چې خښته تبصره یې وکړل او اخی خبرې هم وکړلې. خو افسوس خبره دا ده چې یو ډول حجاب کوي، د هغې په سر باندې بل ډول حجاب بیا اغوندي. هغې ته موږ حجاب هم نشو ویلی چادري ته، چې دوی په سر باندې بیا راغوندي. افسوس د دوی په غیرت باندې چې دوی په دوهمره کارونو کې بیا هم د یو چا د روزي مخه نیسي. یعنی دوی نه پوهېږم چې د کوم دین نه دوی خبرې کوي، د کوم مذهب نه دوی خبرې کوي، چې موږ د اسلام او د مذهب نه خبرې کوو او بیا په لویې خوله تاسو وایي چې یعنی د روزي لپاره نورې لارې هم شته. د کومې لارې شته دی مطلب مو له دې خبرو څه دی چې تاسو یې کوئ؟ یو الاله روزی تاسو د خلکو پر مخ باندې بندوي. مطلب دا دی چې تاسو ښکارا د خلکو ته وایي چې یعنی مونږه پروژې سو راغلی سو په تاسو باندې د اسلام نوم برنامه وو. اسلام نوم خدای خکوي نه، کله اسلام نوم خکوي نو خو حجاب خو همدا حجاب ده. مخکې له تانه هم زما خویندو خسته حجاب درلودل او خو اسلامیت ژوند کول وو سي هم کوي. تبیا څوک یې کدا چې راغلی چې د اسلام په نوم باندې داسې پروژې مخې ته وړي چې هغه د اسلام د برنامې سبب ګرځي. خورکۍ ته زما وینا دا ده چې همت مو موبایل انشاءالله چې دوه به تباه کېږي، موږ به نه تباه کېږو. خپل اتحاد مو ساتئ، خپل حق مو وایئ، د چا نه مه ډارېږي. خیر ده، څه وایي وایي سل دې عمرې خو د سلو سر دې نوم دي. بس انشاءالله خپل اتحاد ساتئ. دوی ظالم همیشه دایمي نه اوسېږي. ظالم چې کوم ظلمونه کوي د هغې پایله حتماً حتماً معلومه وي. نو کدی په خبرو باندې پوهېږي، نو په خبرو یې ورته وایو که نه، نو بیا به مجبور یې چې ملت به راپاسېږي او دوی په مقابل کې به یو څه نه یو څه کوي.
اغلی اکاخیل، ستاسو څخه به دا پوښتنه وکړم چې دغه خبرې تاسو واورېدلې، زموږ د اوریدونکو خبرې هم واورېدلې، ایا دا وضعیت ستاسو په نظر د وړاندوینې وړ وو؟ او که هو، مخنیوی یې څه ډول کېدای سوای؟
بله، ما د خورکۍ خبرې واورېدې. زه په رښتیا هم ډېره خفه وم، خو نوره هم خفه شوم، ځکه دا یو رقم تور ده چې په خپلو خویندو باندې دوی لګوي اوسنی نظام. تاسو ماته یو مثال راوړئ چې په تیر نظام کې او اوس او په راتلونکي کې کومه افغانه مسلمانه مېرمنه به حجاب وتی ده؟ یو مثال اوس خو میډیا د هیڅ خبره پټه نه پاتې کیږي. کیدای شي چې یو یا دوه یا درې مثال دوی وي، بیا به هغه وخت موږ ونو چې وو که چېرته ښځو ته ازادي ورکړي نو هغوی سوی استفاده کوي. الحمدلله چې تر اوسه پورې داسې کار نه ده سوی او نه کیږي. هره کورنۍ چې په افغانستان کې ژوند کوي هغه د مسلمانۍ او د اسلام ادعا لري، مسلمانان دي او هیڅکله دا کار نه کوي. موږ په کورنۍ کې پلرونه لرو، ورونه لرو، خاوند لرو، زامن لرو. یعنی هیڅ امکان نه لري، هیڅ دا خبره حقیقت نه لري چې دوی وایي افغانې ښځې بی حجاب دي. دا صرف یو بهتان ده، یو اتهام ده. او لطفا نور په خپلو پاکو خویندو باندې، په خپلو مسلمانو خویندو باندې چې په هر رقم شرایطو کې دوی حجاب منلای، حجاب یې کړی په ګرمۍ او په یخو کې وتی دي. په ضعیف اقتصاد کې موږ او تاسو پوهیږو چې یو کس چې هغه نارینه یې که ښځینه یې زده کړې کوي، تحصیل کوي، څونه مصارف دې ته پکار دي. په دغه هیواد کې چې موږ او تاسو ژوند کوو، هیڅ کورنۍ به داسې نه وي چې هغه 100% اقتصاد دی هغه ښیي، هم په تیر کې، هم په اوس کې، او هم به په راتلونکي. ځکه موږ یو غریب ملک استو، موږ اقتصاد نه لرو، موږ فابریکې نه لرو. بیا هم په دغه حالت کې زمونږ کورنۍ، زمونږ پلرونه، زمونږ میندې هم په زامنو، هم په لورانو باندې په دې شلو کلو کې مخکې د هغې نه زده کړې کړي، خپل اولادونه تعلیم یافته کړي، تر څو وکولی شي د همدغه تعلیم، د همدغه زده کړې، د همدغه مسلک له مخې د وطن ته، د ولس ته خدمت وکړي. اوس هغه لکه څنګه چې خورکۍ ویلې چې ما زده کړې کړي، زحمت مې ویستلی، رښتیا وایي زه دا منم ورسره. منګ په منګ باندې د بیت المال پیسې خرڅېږي. منګ دولس کاله مکتب ویلې، فاکولټا مو ویلې، ماستری مو ویلې، اوس چې منګ په کور کې کینو دما او د هغه خور می چې هیڅ ذکر نه کړي، زمينه ورته نه د مساعد شوی یا چانس ورته نه راغلی، دما او د هغه څه فرق ده؟ او که زه وایم چې دا ټولنه تنا په نارینه باندې مخته ځي، نو دوی د مخته بوزي. په هر ځای کې خویندو ته ضرورت شته، په هر ځای کې ښځو ته ضرورت شته چې کار وکړي. دا وطن په یو کس په دوه کسو نه آبادیږي. دلته موږ باید لاس ورکړو. څلوېښت کاله په دې وطن کې په دې ملک کې جنگ تیر شوی، اوس هم په موږ کې لاس وهنې دي، اوس هم موږ دښمنان لرو، سیاسي دښمنان لرو. موږ ولې بیګانو ته، دښمن ته موقع او چانس ورکړو چې هغوی خپل اهدافو ته ورسیږي؟ موږ ولې خویندې ورونه یو بل ته لاس ورنه کړو؟ موږ ولې دا وطن په ګډه جوړ نه کړو؟ په هیڅ مملکت د جهان کې، د ځمکې په کوره کې، د ځمکې په پخاکی کوره کې، داسې هیواد به تاسو نه لیدلی چې هلته تنا نارینه کار وکړي. په هر ملک کې، په هر مملکت کې، که هغه اسلامي که غیر اسلامي، په ګډه باندې دا دوه جنسه چې نارینه دي او ښځینه دي کار کوي. خو زما فکر دا ده، زما نظر دا ده چې دا یو سیاسي بهره برداري ده، دا یو سیاسي استفاده ده. فقط همدغه نقطه دوی نیولې ده، او د دې تاوان او د دې ضرر چاته رسیږي؟ همدغه خپلو خویندو ته رسیږي. لطفا تاسو خپل سیاست ته لږ تغییر ورکړئ. اوسني نظام ته وایم، یو بلې شیوې نه، د یو بل تکتیک نه، د یو بلې لار نه استفاده وکړئ. خو دا د خویندو شا مون نور پرېږدئ، دا ستونزې جوړېږي. اوس هم ستونزې جوړېږي. تاسو فکر وکړئ، هغه خویندې چې زمونږ کار کوي نن ورځ په کور کې ناستې دي، یو څه ناڅه چې دغه نظام چلېده، هغه هم د سقوط سره مواجه ده. نو د دې عواقب بېرته دوی ته نامبدګي دوی ته رسیږي، هغه ستونزې او ضرر او تاوان دوی ته رسیږي. خیر، موږ به حوصله وکړو، تل به دا رقم نه وي. آخر به خدای پاک زموږ غږ واوري، آخر به موږ بېرته خپلو غوښتنو او خپلو اهدافو ته ورسیږو. مګر دغه سختۍ او بدبختۍ چې په دې ولس تیریږي، د دې جواب څوک وایي؟
ډیره مننه اکا خیلی صاحب. آغلی نفیسه، زه به ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه وکم. اول خو تاسو د اکا خیلی صاحب خبرې واورېدلې، دوی ویل چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو باندې تور تړي چې دوی بې حجابي کړې ده، او په دې بانه باندې یې د کار څخه را وګرځولې. یو شمیر څېړونکي وایي چې د هغو طالب مشرانو چې د جګړې کلونه یې په بهرنیو هیوادونو کې تیر کړي دي، او هغو چې په افغانستان کې د جګړې ډګر تود ساتلی و، د دوی ترمنځ د افغانانو پر شیګړه، پرمختګ او حقونو د نظر اختلاف ته، آیا تاسې هم په دې باور یاست؟ او که داسې وي، ولې هغه طالبان د افغانانو تر څنګ نه درېږي چې د افغانستان ګټې ورته مهمې دي؟
لومړی خو دا چې دوی چې کوم بوتانونه په خزینه باندې لګوي، یا دوی هغه زمونږ پاکي او افغاني او بغیرته خویندې په دې نومونو باندې بدناموي چې بې حجابي کړي، او څنګه او څنګه شرم ورته پکار دی. مهرباني وکړئ، دا څوک چې په هغه کومه خوله باندې دا بوتانونه لګوي، او د بوتان سزا خو تاسو ټولو ته معلومه ده. مهمه ده چې زه تاسو ته تشریح کړم. راشه ورته مهرباني وکړئ، تاسو هغه خپل میرمنې مونږ ته راوخی چې ستاسو میرمنې په پنجاب کې په کوم حالت باندې دي، ستاسو میرمنې ورته په کوم حجاب کې دي او په کوم حالت. دا خو اوس نړۍ داسې نړۍ نه ده چې څوک په کونج کې ناست وي او د کوم حقیقت نه خبرېږي. نننۍ نړۍ داسې نړۍ ده چې حتی که چیرې په چاردیوالي کې په پټه باندې یو کار وشي، هغې نه هم خلک خبرېږي. تاسو یو پروژه وای راغله، یو لسم د سپتمبر نه دا پروژه مو عملی شوله، او تر ننه پورې په تاسو باندې کار وشوله، او نن هم یو پروژه استه، او بالاخره سبا ته هم پروژه اوسېږي ختم بشي. دا واضح خبرې دي، هغه خبرې دي چې په کتابونو کې لیکل شوي دي. مطالعه ور باندې پکار ده چې خلک یو کې، او خلک باید په دې باندې پوه شي چې دا څوک دي او څوک څنګه راغله. یو خبره بل، کوم طالب کوم خلک چې وایي چې داوه د دې کوي چې موږ افسوس کوو، موږ مثلا د افغانستان ګټې مو په نظر کې نیولې دي، او څنګه او څنګه راشي؟ مهرباني وکړئ، د خپل خویندو، د خپل ورونو، د خپل غیرت او د حیا سره ودرېږئ. کنه که تاسو سپیشل جهاد کړی وي، تاسو خو بچوکې نه غواړئ. نن له الف نه تر یا پورې ستاسو ټول په چوکۍ کې ناست دي، او د جهاد نارې هم تاسو وایي. ما ته وایي چې په اسلام کې کوم رهبر جهاد کړی دی او بیا یې چوکۍ نیولې ده؟ خپل همدغه زموږ رسول چې ټول عمر د درش په تکاله عمر په دې باندې تیر کړ چې موږ ته ټول ته اسلام راورسي، آیا دې د رهبریت چوکۍ نیولې وه؟
آیا دی خپل ځان رهبر اعلان کړو خلکو ته د ژوند یا د شخصي مسایلو خوونه کوله چې تاسې داسې ژوند وکړئ چې کوم څه زه غواړم؟ نه، هغې د اسلام خوونه ورته کوله، د حق خوونه یې ورته کوله، نور یې پکې کار نه لرو. لا، دغه قرآن آیات دی، لا اکراه فی الدین، هیڅ سختي په دین کې نشته. ته څوک یې چې تا نن د رزق روزي لاره بنده کړې ده مسلمانانو ته، د پوهنتون لاره دې بنده کړې ده، د مکتب لاره دې بنده کړې ده؟ مطلب دا دی چې په جهالت کې ملت وساتي، ملت په دې باندې مجبور کړي چې یعنی تا غوندې څه جوړ شي، انتحاري و دې مسایلو ته مخه وکړي. زما غوښتنه دا ده چې ذهنیت مه پرېږدئ چې ذهنیت د تروریستي شي. ذهنیت باید په پټه باندې هم او په ښکاره باندې هم هر څنګه چې وي د تعلیم لارې مه پرېږدئ. که دوی مکتبونه تړلي دي، سل نورې لارې راوسپړئ او وکولی شو چې ښځینه مو د تعلیم څخه لرې ونه اوسېږي. ځکه چې که چیرې ښځینه له تعلیم څخه لرې اوسېږي، په زرګونو نور طالب به پیدا شي، په زرګونو نور داعش به پیدا شي، او دا ملت به نور څنګه شي؟ غرق به شي. د همدې په خاطر باندې که چیرې داسې وي چې څوک په خارج کې جنګېږي او څوک په داخل کې او جګړه یې توده ساتلې او سړه ساتلې، که چیرې یو باغیرت طالب هم د دو په منځ کې وي، راجیګ دې شي ووایي چې مونږ فیصله جهاد کړی دی او راشي، مونږ میدان کې یستو، مونږ غواړو چې بیرته اصلي اسلام خلکو ته وروښایي، مونږ ټول یې په څنګ کې ولاړ یو. اول زه له سره تېره یم، ورسره ولاړه یم، ورته هم راشه جګړه کوي، جګړه به در سره وکړم، که چیرې سولې نه خبرې مخته وړې، سولې نه به در سره ریسم. خو ته ولې په د ملت په سر باندې څه کوي؟ د اسلام په سر باندې لوبه کوي، اسلام خلکو ته بد معرفي کوي. دلته اسلام نه خلک زړه تورې شوي، ته اسلام د وحشت دین دنیا ته معرفي کوي. نن سبا خو دنیا کې خلک دا نه وایي چې اسلام بهترین دین دی، بلکې ستا کړنو ته چې ګوري وایي چې دا چې جهاد دې ته نوم ورکوي او اسلام ټیکهدار ده، نو اسلام داسې دی. ته خو د اسلام نوم بدوې که نه؟ تعلیم ته اسلام څه درجه ورکړي او تاسې درجه ورکړي.
اغلی همیرا اکا خیلی ستاس څخه به هم همدا ورته پښتنه وکم، آیا ستاسو په نظر د هغو طالبانو ترمنځ چې په بهر کې ژوند کړی دی او هغو چې په افغانستان کې جګړه اوږده کړه، ترمنځ د نظر اختلاف سته پر ځینو مسایلو لکه د افغانانو لپاره پرمختګ او د افغانانو بشري حقونه تامین کول؟ که تاسو فکر کوئ چې ټول طالبان په یو نظر دي، ځکه که په دوی کې د نظر اختلاف وای، یو څوک خو به راپورته سوی وای، لږ تر لږه یو خبر خو به کړی وای چې دغسې د ښځو پر مخ باید د پوهنتون دروازې ونه تړل سي، کارونه باید ځینې وانخیستل سي، او د افغانانو ښېګڼه باید په نظر کې ونیول سي؟
زه فکر کوم تر کومه ځایه چې زه اوریدلې مې دي یا خبره یې ما خپله، په اوسني نظام کې هم ځینې اختلافات شته دي. مثلا یو تعداد کسان د نجونو د زده کړې سره، د ښځو د کار سره موافق دي، او یو تعداد نور هم سخت مخالف. خو کوم برداشت چې ما کړی یا څه مو چې اوریدلې دي، هغه دا دي چې هغه کسان چې سخت دریځه دي او د ښځو حقوق نه مني، هغه برلاسي دي په هغه کسانو باندې چې هغوی مثلا میانه راودي، یا دغه د ښځو زده کړو یا د ښځو کار ته تعلیم ته دوی مثبت نظر لري. نو زه فکر کوم د دوی په منځ کې هم اختلافات دي، خو زما هیله دا ده چې دوی په خپل منځ کې سره کینی، باید د نورو اسلامي هیوادونو نه یو څه زده کړي او معلومات وکړي چې په هغه هیوادونو کې چې هلته مسلمانان ژوند کوي، حتی عربستان درته ویلی سم، هلته هم ښځې کار کوي. موږ داسې اسلامي ملکونه لرو چې ښځې هلته رئیس جمهور دي، لکه حلیمه یعقوب چې د سنگاپور رئیس جمهور ده. همداسې په دا رقم ډېر مثالونه نور شته دي. ښځې هم ښه استعداد لري، ښځې هم کولی شي د یوې ټولنې په بیا رغونه کې، په پرمختګ کې، په اقتصاد کې، یعنی په هره برخه کې مثبت رول لري او کولی شي. زه مطمئنه یم، اعتماد لرم. خو زما غوښتنه دا ده چې زموږ اوسنی نظام که غواړي چې آینده ولري، که غواړي چې پاتې شي، او که غواړي چې په رښتیا هم د افغانستان لپاره راغلي او د دې وطن د جګړه ځپلي د ولس دردیدلي ولس لپاره دوی کار کوي، باید په خپلو پرېکړو کې، په خپلو نظریاتو کې مثبت بدلون راوړي. زه فکر کوم چې د زشت او د ظلم نه هیڅکله مثبت لاسته راوړنه لاسته نه راځي.
مننه. اغلی نفیسه، تاسو واوریدل چې اغلی همیرا وویل چې د دوی په نظر په طالبانو کې منځلاري کسان هم سته، که منځلاري کسان وي ولې ژغ نه کوي؟ ستاسو په نظر دا طالبان که منځلاري پکښې کې ستا د دا ډول پریکړو مخالفت ولې نه کوي؟
امو اصطلاحانو کې یا کوم ځایونو کې چې موږ کینو یا موږ خپل همدغه ملت چې کوم ځای کې راټولېږي دوی دا په دې عقیده باندې دي چې کېدای شي طالبان دوه ډلې دي، او ځینې منځلاري دي او ځینې غواړي چې د ښځینه او مکتب خلاص شي، او ځینې نه غواړي چې سختګریزه دي او مکتب پوهنتون دا ځایان نه غواړي چې خلاص شي. د دې تر څنګ دوی ترمنځ اختلاف دی او برلاسې هم هغه سختګریزه خلک دي. زه وایم د ملت زور خو هیڅوک هم نه لري. راشه ته د ملت نه پوښتنه وکړه، آیا ملت نوي سلنې نه زیات نه غواړي چې مکتب او پوهنتون خلاص شي؟ کچيري منځلاري خلک په دوه کشتون ولري، اول خو زه عقیده باندې په دې عقیده نه يم چې منځلاري خلک په دوه کشتون ولري. کچيري شتون هم لري نو تاسو راشي وایي چې مونږ دغه مکتب دغه پوهنتون دغه د کار زمينه غواړو چې خلاص شي، نو ملت خود سره دریږي کنه، هغه د ملت غږ خود سره شته دی کنه، ټول ور سره دریږي کنه، هغه نیم قشر د جامعې چې د خزینه دي دا خو سره دریږي کنه. راشي تاسو خو غږ وباسي، تاسو غږ کوم دی چې مونږ اورېدل دی چې غواړي چې په هنتونونو هم خلاص شو مکتبونو هم خلاص شو. صرف راشي پر سنو کې کوم راو وای چې دغه دغه شی په دین کې دی، او لکه ستانځي چې ویل چې مثلا باید دغه کارونه استفاده وشي او خلکو زونه لاس تراول شي او مکتبونه خلاص شي، خو ته ملت باندې غږ وکړه، دا ستاسو حق دی. ورته وای چې زه در سره ولاړ یم ملت، راځه افلانې دې زورور دي، راشه را سره ودرېږه چې فلانې د زور نه واتو. نه، دا داسې خبر نه ده. منځلاري او سرزوري پکې نشته، کوم فرمان چې له نورو نه اخلي هغه دوی عملي کوي. هیڅ وخت په واک کې نه دي، هیڅ کوم داسې رهبر نشته، امیر المؤمنین نشته چې دوی خپل په هغه نه فرمان واخلي، بلکې د دوی فرمان بردار څوک دی؟ د دوی هغه فرمان ورکوونکي او بخي څوک دی؟ دی باندې موږ تاسو خپېږو، دا د نورو پروژې ته عملي کوي، دلته صرف اهداف لري. خچې دا ملت تباکو بیا به شل کال وروسته ملت پوهېږي چې هو طالب داسې یو پروژه او راغله موږ یې تباه کړو. ولاړ شل کال وروسته بیا دوی تحلیلونه کوي، شل کال وروسته به چې ملت ښه تباه شو، ښه وځپلی شو، ښه د تعلیم نه پاتې شو، ښه صحیح بربادیانې کې رامنځته شولې، جنګ و جګړې بیا رامنځته شولې، بعد له هغې نه به دا ملت بیا وایي چې والله طالب دغسې خلکو دغسې م پرېږدي د تاریخ صفی مونوري توري شي، م پرېږدي همدای وخت دی، همدای که په خبرو باندې کیږي په هر څه باندې کیږي، را پاتې دي خپل سرنوشت مو جوړ کړئ. ولې داسې کوئ؟ تاسو باندې خو څلوېښتونه هم زیات کلونه تیر شو، همدا جګړې دي، همدا تورتم تیاری دي در باندې تیریږي، بس دی کنه. دا لوبې به نور څنګه تا باندې پرېږدي کوي؟
اغلی نفیسه، تاسو یادونه وکړه چې د طالبان یو پروژه ده چې ستاسو په نظر د بهرنیو هیوادونو څخه د کوم بهرنی هیواد څخه دلته پر افغانانو باندې تپل سوی ده، خو طالبان وایي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې خلکو ته حقونه ورکوي، او د دوی په نظر دغه د اسلام چوکاټ دی چې دوی څنګه چلند کوي د افغانانو سره. تاسو په دې اړه څه نظر لري؟
کوم اسلام چوکاټ دی؟ زه خو ما خو چې څومره اسلام کې تعلیم کړی دی، څومره چې مې لوستی دی، او زه نه پوهېږم چې دا د کوم مولوي یا د کوم کتاب نه دا اسلام دی راخستی دی چې عملي کوي. زه په دې باندې هیڅ نه پوهېږم چې دا د کوم ځینه راخستی دی دا اسلام. موږ تاسو حدیث لرو ښکاره، او سری حدیث لرو، ښه صحیح په کتابونو کې ثبت شوی دی چې اعلان په هر ښځینه او نارینه باندې فرض دی. دا راځي محترم راته وایي چې دا مباح دی، ښځه دا مباح کنه؟ چې مباح دی یو مسلمان غواړي چې علم حاصل کړي، ته یې مخه څنګه نیسي؟ دا کوم دي په کوم ځای د اسلام کې راغلی چې ښځه دې تعلیم نه کوي او د هغې مخه ته ونیسه؟ یا ښځه په تعلیم سره فحشا کې داخلیږي یا به حجابي کوي؟ نه. ته مهرباني وکړه زه به تاسو ته یو حقیقت ووایم. په جلال آباد کې یوه شفخانه ده، دا د سترګو لیدلی حال دی. طالب خپل خزر او اسلحه په هماغه ورځ باندې دی د پهنتون دروازې تړلې وي، نو هلته هم خلکو بایکاټ اعلان کړی او خزینه ډاکټرانې هم نه راتللې شفخانې ته. نو د خپل خزي سر راغې، خزي هم چادري سر کړې وه، البته لوړ پورې طالب نه و، داسې سپاهي غوندې و. نو چې کله دی راغې ویل چې خزینه ډاکترانې چیرې دي، هغې ورته وویل چې زموږ یو خپلوان و. هغه ورته وویل چې ډاکتران نشته دی خزینه، هغوی بایکاټ اعلان کړی دی او زه یم. او دا ښځه ډېره سخته ناروغه وه، وی چې زه خو غواړم چې مېرمنې ته مې قانون لګوم، نو څنګه وکړم؟ هغه ورته وویل چې خزینه نشته، مهرباني وکړه زه به یې ورته لګوم. ته به یې څنګه لګوې؟ ډېر زیات غصه شو. هغې ورته وویل چې تاسې بندې کړې ښځې کنه، اوس که چیرې د چادري په سر تاته قانون لګوم خو چادري به همداسې درسره وي او زه رګ خو نشم پیدا کولی. که چیرې نه یې لګوې نو مهرباني وکړه لاړ شه، او که لګوې نو لاس را بیرته که چې زه یې درته لګوم. نو دا طالب مجبور شو چې د ښځې لاس را بیرته کړي او انارینه ورته قانون ولګوي. ښه، زه خو تاسو یو دا وایم، که چیرې تا په ښځینه باندې هغه ورځ باندې دا پوهنتونونه نه وې بند کړی، نو هلته به نارینه ستا د ښځې لاس نه نیولو. یوه خبر، که چیرې ته زمینه برابر کړې چې هره زمینه کې وي، که هغه انجینر وي، ډاکټر وي، استاد وي، هر څه چې وي، په علم دروازې ورته خلاص کړې، د دغې موبا علم نه ته پیشرفت کړې، ستا ضرورت پرې رفع کېږي، ستا په جامعه کې فساد کمیږي. کله چې د فساد په جامعه کې کم شو، نو اسلام خو همدا غواړي چې فساد او بد اخلاقي دې نه اوسي. کنه
ډېره مننه نفیسه دانش صاحب او همیرا اکا خیل صاحب، ستاسو د وخت څخه چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو، د مخکښ شدې خپرونې وخت هم پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي راډیو لوونه تر وو